یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. از اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعته پښتو خبری خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. اور چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د درالانشاله لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري. دغه شان نور مطالب هم په روانه خپرونه کې لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
درنه تستانو وسام په مکه یې تر دې حالت افغانستان او نړۍ مهمو خبرونه ته. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی د افغانستان د سولې د حالت په لړ کې د روان میلادي کال په لومړیو کې کابل ته سفر کوي. د جمعې پر ورځ په جاکارتا کې د تلپاتې سولې په رامنځته کولو کې د ښځو د رول په نوم د کنفرانس په څنډه کې ویل، د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د ښځو پیاوړتیا ته پوره پاملرنه وسي. د همدارز ویل چې انډونیزیا غواړي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. اندونیزیا تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د کنفرانس کوربتوب کړی او په خپله خاوره کې د افغانستان د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار په لویه لاره کې د باغمیری پر سیمه د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ کړې ده. د 2018 پامیر قل اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې لا څرګند نه دی. خو د وسلوالو طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وژل سوي دي او شپږ ژوندي نیول سوي دي. د 2018 پامیر قل اردو مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د طالبانو حمله وروسته لدی پشاوتم بول سو چې کومکی ځواک سیمې ته ورسید. د راپورونو له مخې د کندوز تخار لار د موټرو پر مخ خلاصه ده. د ایران د سمندري ځواک قماندان تایید کړی چې ځواکونه به له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل چې دا مانور به د دسمبر له 2 د جنوري تر 6 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانور دقیق ځای ونه شو، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وسي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وسوي او د لویدیځو هیوادونو گزمه تیلونون که بیڑی بدرگه کوي. فرانسه، بریتانیا او جرمنی وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه بارتري سیستم سره یو ځای سول چې دوی جوړ کړی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په انسټیکس کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. انسټیکس سیستم سوداګری شرکتونو ته اجازه ورکوي چې له ایران سره جنس په جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا او اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. او بیا هم له ایران څخه، په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی د خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپله. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 116 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي. موسوی د پخوانی پاچا د پوځیانو له لوري د 1988 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د هغې جمعې وژنو ته په اشاره چې تور جمعه یې بولي خامنه‌ای له پخواني پاچا سره پرتله کړی دی. د هماغه کال مظاهرې د محمد رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ د پرزیدو سبب سوې. د خبرونو پای.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات لرو. وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشأ لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي.
د اوو ویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایج فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زوی ساداتو په همدې مسله باندې مو د ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو نظر هم راغسته. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس وایي چې د ټاکنو د دارالانشأ لوري د کمیسیون بورډ ته د سپارل کېدونکو عملیاتي راپور باید هر اړخیز او بشپړ وي.
پرانست تخنیکی غونډه او ډیالوګ د دغه ټکټونو سره جوړ کړي تر څو دغه اعتراض ته د پای ټکټ کې کېدل شي او خلک هم د بیاشمېرنې سرسیس پروسه سلامت شي او موږ هم کوشش کوو چې په همدغه غونډه کې کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي سره د مبارزې نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې هم راپور لرو چې په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته ناروغانو شمیر څومره تر رسیدلې ده. په ولایتي راپورونو کې اوري چې په تخار ولایت کې هغه شمیر ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او ترڅنګ یې بې زده کړې ځوانان هم دي له بیکارۍ د زیاتېدو نه شکایت کوي.
تو زمانی که دولت کارو جبریره که در گولت انجام نه تمام متأخر هستم که بیکاری رو برای افزایش پیدا میکنن.
یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشأ لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. دغه کمیسیون ویان زوی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون بورډ به په دې حق لا خپل پرې دغه موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی دم د اوس سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب ستړي مشي نور جزئیات په دې اړه لته وو.
مننه اکرم صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په داس حال کې چې لا هم په ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو کمیسیون د لنشا پلان لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اوو ویشتو ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته رای سیستم ته د داخلېدلو پروسه نږدې بشپړه شوې ده. دغه کمیسیون وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي تر څو کمیسیون په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه وکړي.
د اوو ویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایج فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده. وروسته تحلیل تجهیز خبر انشاءالله دوی خپل تخنیکی ارزونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته سپاري او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. ان شاء الله د نن ورځې تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دغه راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل
شي. اکرام صاحب، دغه راپور سپارل د کمیسیون سره مرسته کوي تر څو پورې د جمهور رئیس د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمیشنرانو ویلي و چې نن ورځې خودلې و چې د لومړنیو پایلو په اړه به پریکړه کیږي. همدغه راپور د لومړنیو د پایلو د اعلان هغه لومړنۍ مراحل دي. څنګه
د انتخاب پرون داسې اوازې وې چې نن ورځ پایلې اعلانېږي. بیا ازادي راډیو چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرتابه همدارنګ له غړو سره په تماس کې سوې ویل چې د خبره رد کړه. په داسې حال کې چې د کمیسیون بورډ پریکړه نه ده کړې نو څنګه دغه پایلې اعلانېږي؟ خو دغه راپور سپارل د پایلو له اعلان سره مرسته کوي. دغه راپور د چلو ټولو څلور دشتو ولایتونو د رایو هغه پایلې دي، بیا د بایومیټریک هغه کومه رایه چې د درملو کمپنۍ له لوري د لنشا ته سپارل شوې دغه بشپړ راپور د بیا وروسته کمیسیون هغه پور چې کمیشنرانو ورکړي دي په دې باندې پریکړه کوي چې دغه تایید کړي او کړه د پایلې
څلور د ولایتونو تاسو یاد کړئ افغان صاحب، و ولایتونه چې لا هم پکې د کمیسیون دروازې تړلې دي او د کمیسیون کارکونکي نه پریښودل کیږي چې رای شمیرنه پکې دوباره ترسره کړي. دغه ولایتونو سرنوشت بل اخر څنګه کیږي؟ کمیسیون څه
ازادي راډیو په همدې اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیونان پوښتنه وکړه. دوی یو ځل بیا تمه وښودله چې هغه کسان انتخاباتي ټیکټونه چې دغه د دغه پروسه مخه ډب کړی دی او ځل بیا غوښتنه وکړه چې دوی د مکتب اجازه راکړي تر څو پرموږ دغه پروسه بشپړ کړو. خو دغه انتخاباتي ټیکټونه چې دغه غي بندې کړی دی، دغه مرکزونه بند، د انتخاباتو سیمیز دفترونه بند کړی دی، دوی ځل بیا ویل کمیسیونه غواړي چې دوی سره کښېني او خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د څار ځینې بنسټونه هم دغه د انتخاباتي ټیکټونو رضایت ډېر نجات مهم بولي او همدارنګه ټینګار کوي تر څو پورې چې دغه راپور بشپړ نه وي نو د پایلې اعلان سره به پایلې اعلان به یو څه ناڅه بې باور اعلان شي.
تېره ورځ د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو له لورې په کابل کې مظاهرې وشوې. دوی ځینې غوښتنې لرلې د انتخاباتي پایلو په اړه باندې، په ځانګړي ډول د دغه ولایتونو موضوع یادېدله. انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه اعتراض کوونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟
د جمعې پر ورځ په کابل کې یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو مظاهرې وکړې. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د شاوخوا 3 لک روپیو برخلیک معلوم کړي. که چېرې دوی ته مثبت ځواب ونه ویل سي نو دوی به په ټول افغانستان کې پراخ لاریونونه پیل کړي چې تېره شپه یې وروسته مهلت. په ځواب کې تېره ورځ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې د هیچا هیڅ نهاد او هیچا ته فشار ته تن نه ږدي، بلکې د قوانینو لوایحو مقرراتو مخکې به خپل کارونه بوزي. او همدارنګه وویل چې 3 لک روپیو چې انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري پاک پیژندل شوی دی، په دې اړه باندې پخوا له پرېکړه شوې ده، په دې اړه باندې بله پرېکړه کېدونکې نه ده. موږ هڅه وکړه چې د همدغه غبرګون په اړه باندې د همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په تماس کې شو، تر اوسه توانېدلي نه یو چې دوی په دې اړه نظر
وکړي. مننه درنو دوستانو، و موردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء له لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې د ټاکنو د دارالانشاء له لوري د کمیسیون بورډ ته سپارل کېدونکي عملیاتي راپور باید هر اړخیز او بشپړ وي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې پاتې وو ولایتونه د رایو د تفتیش پایلې باید په دغه راپور کې ځای پر ځای شي او له هغه وروسته د پریکړې لپاره کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې دغه راپور د ترنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړي.
بل شکه چې کمیسیون په داسې یو اساسي وخت کې داسې پریکړه ته ځواک لري چې د هغه منل همدارنګه اعتبار د ټولو دخلو خواو لپاره حفظ وي، نو دا چې په څو ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېره نصیب شوې ده، په کوم ډول باطله شوې، په کوم اساس باندې، او څومره مثلا اعتبار ورکړل شو، په کوم اساس باندې کمیسیون په هغه باندې پوه شي، او د هغه په اساس باندې خلکو ته، نهادونو ته او سیاسي ټکټونو ته پوره معلومات او توجهات وکړي تر څو اعتبار حفظ کړي. تاسو پوهیږئ چې په دغه دولت جوړوونکي همدارنګه بعضې حالات کې د مادر وطن د ګوند یا د ټیم ناظرین کې برخه اخیستې ده، اما د نورو ټکټونو ناظرینو برخه نه ده اخیستې. نو دغه معلومات رښتینی وي، په هغه مصادیقو باندې ولاړ وي او د ټولنې سره شریک شي، په هماغه اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توصیه په اړه باندې رفع کړي.
رشید صاحب، د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره دغه راپور څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
دغو ولایتونو لپاره چې هلته ډېر مهم ولې هغو ولایتونو کې چې و ولایت دي تر اوسه کوم بیا شمېرنه تفتیش نه ده شوی، نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون د دې لپاره باید واضح او روښانه لیکدوری ولري چې څه چلند کوي، که نتایج قسمي اعلانوي یا ابتدایي یا لومړني اعلانوي، نو باید حقوقي بحث ورسره سره روښانه کړي.
پاتې ولایتونو د برخلیک په اړه باندې کراته وایي چې دغه برخلیک به څنګه کیږي؟ په داسې حال کې چې راپور سپارل کیږي، دغه ولایتونو خود راپور یو جز جوړېدای شي.
کمیسیون خو دا وایي چې یو پرانست تخنیکی غونډه او ډیالوګ د دغه ټکټونو سره جوړ کړي تر څو دغه اعتراض ته د پای ټکټ کېښودل شي او خلک د بیا شمېرنې تفتیش پروسه چلانه شي، او موږ به هم کوشش وکړو چې په همدغه غونډه کې کمیسیون سره مرسته وکړو تر څو د اعتراض لپاره موانع لرې شي، اعتراض ختم شي او پروسه پیل شي. نو کمیسیون د پنشن پر خپله غونډه کې له بده مرغه د موږ کومه اعلامیه شوه د دې په اړه باندې چې منفي دریزو هغه دی چې موږ د سل له غونډو څخه زیات موږ غونډې نیولې او موږ قانع کړي نه دي. نو موږ د کمیسیون په موجودګۍ کې د نرمښت غوښتونکي او د دغه ټکټونو سره د یو فوق العاده پرانستې دیالوګي هغه تخنیکي دیالوګ غوښتونکي چې په هغه کې چې دغه وضعیت خلاص شي او مخته لاړ شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې خاطر پردیسی وړاندې کوي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د اوبو د 14 بندونو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایي سیار نکزاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر یو بند یوې ولسوالۍ اوسیدونکي له برېښنا اوبو څخه برخمن کولی شي. ښاغلی نکزاد وویل اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د اوبو د 26 بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د 14 نورو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. نوموړی وایي د شاو عروس د بند د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوې او د اوبو انرژي وزارت په داسې یوې تګلارې کار کوي چې له مخې ډېر ژر د دغه بند د جوړېدو چارې بشپړې شي. د کابل کندهار د لوی لارې د حفظ او مراقبت د پروژې د دوهمې برخې کار پیل شو. د ترانسپورت وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پروژې مالي لګښت د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کېږي.
ترمیم اساسي هم 60 کیلومتره ځي رسمان آغاز شده و فعلا شرکت بساز
د ښاغلي اقشناس په خبره د دې پروژې د لومړۍ برخې کار چې 10 کیلومتره سړک دی د نامنیو له کبله په ټپه درېدلی او مخالف وسلوال اړوند شرکت ته د کار اجازه نه ورکوي. د کابل کندهار لویه لاره د افغانستان له مهمو لویو لارو څخه ده چې په دې لاره د مسافرو د تګ راتګ تر څنګ سوداګر هم خپل سوداګریز توکي انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ رئیس رحمالدین حاجي آغا وایي په ورځني ډول په دې لاره په لسګونو سوداګریز موټر تګ راتګ کوي چې د نامنیو د لارې د خرابو له امله یې اوس سوداګرو ته جدي ستونزې پیدا کړې.
لکهو افغاني خساره ده او همدارنګه د وخت زیات دی د مارکیټ د لاس ورکول دی او ضرر و باغدار ته و سرمایه گذار ته و تاجر ته ټول دی.
د کابل کندهار لوی لاره د دولت او مخالف وسلوالو لوري د وخت نا وخت جګړو او د سړک غاړې مینون له کبله خراب شوې او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني 80 پوله، یو یورو 88 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغاني 45 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 499 افغاني.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله مسله په افغانستان کې د طالبانو لبند خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودي پاړه لرسنیو سره خبرې کړې. د تیموتی ویکس د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان راټول کړي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون آسترالیایي استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و له خوشي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقاني شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشي شو. دوی دواړه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې ارغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت مې فکر کاوه چې حتما وشل کېږم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه وینم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی خوندي او آزاد یم، نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د آسترالیا رادیو تلویزیون خپرولې په عین حال کې وویل د برمته تو په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل یې نه کاوه چې د یرغمل توپ موده به یې دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د آسترالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی ده او د پنجشنبې په ورځ آسترالیا ته ورسېد. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د ده او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبوتی ایکس له طالبانو سره د بند مودې په اړه وویل موږ به د شپې په 2 بجې راویښولو او تونلون ته به یې کښته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي، خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به یې په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري، ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې ډیر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
زموږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو له استرالیا ورزو اروپا ته فرانسا برتانیا او جرمنی وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساسي شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي چې بیل دي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې په انټیکس سیستم کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی. دا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. سالی صاحب، سټډیو مشه د مالونو د راکړې ورکړې دا کوم ډول سیستم دی؟
ډیره مننه. انټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې سیستم دی. دغه سیستم شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکایي اروپایي شریکان د ایران د وژونکو انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انټیکس سیستم مرکز په پاریس کې دی. هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بل دی چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسیله دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځانګړی مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالر پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسه، برېټانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه مغسي چې تاسو اشاره ورته وکړه له دوی سره یو ځای سوي دي. ډېری وړ هیوادونو په یو لمه کې ویلي چې دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی، سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انټیکس سیستم سره یو ځای سي. په لمه کې ویل سوي چې د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انټیکس سیستم او اروپایي حد سي لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي و چې دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډېر به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات.
سالی صاحب، د ایران په اړه بل خبر دا دی چې دغه هیواد پوځي تمرینات پلان کړی دي، په دې اړه معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی دی چې ځواکونه به له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي چې د سش کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون ویلي چې دغه تمرینات به د دسمبر د 22 د جنوري تر شلمې د هند سمندر په شمال کې ترسره کیږي. د تمریناتو دقیق ځای ونه شو، خو ځینو رسنیو ویلي چې دغه پوځي تمرینات به د عمان په خلیج کې وسی چې په روسیو کې څو سمندري پیښې پکې وسوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر پر دویمه ویلي و چې درې وړه هیوادونه دغه تمرینات د دې لپاره پلانوي چې د تروریزم ضد او د سمندري غلاو پر ضد د ماموریتونو لپاره خپل وړتیا زیاته کړي. اکرام صاحب، دغه ګډ تمرینات په داسې حال کې کیږي چې له غرب سره د درې وړه هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې زیانمنې شوي دي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. سالی محمد سالی و چې د شپږو نورو اروپایي هیوادونو له هغه سیستم سره د یوځای کېدو په اړه راپور درکوه چې له مخې یې بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. نن د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دوی سره له 1408 مریض کال راهیسې د روان کال د اقرب میاشتې تر وروستیو پورې د دغه وایروسي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات لکه د خاطر پردیس پر راپور کې چې د ایډز د وخت ناروغۍ په اکثره پیلېږي.
د دې لپاره چې خپله کورنۍ مې له لاسه ورنه کړم نو په همدې دلیل مې دغه راز پټ وساته. د محمد آغا په مستعار نوم دغه کس وایي که ښځه مې پوښي چې اچ آی وی لري نو پرېږدي مې. و 40 کلن محمد آغا د درملو له نشته امکاناتو په دغه ناروغۍ اخته کسانو د خلکو له لورې ورته لسپکوي شکایت کوي.
ما د ایران بودم، د زندان بودم، د زندان خلکو
دی وی کله چې په 1408 مریض کال کې په ایران کې زندانی وم خلونه مې وهل. له هغه غزه د ایچ ای وی په وایرس اخته شوم. په کور کې وخزه یو زوی او د لوران لرم چې زما له ناروغي اطلاع نه لري. څو کال وړاندې مې په کیسه سفر کې وغوډه را پیدا شوه. هر روختون ته چې تلم ورته ویل مې چې زه ایچ ای وی لرم نه قبل ولم او رانه کرکه به کوله.
مسلمان دیګر مې گرفت او دیګر مې شو نفرت مې کنن نه ډول.
خوشبخت دیش کلن محمد ادریس چې ایچ ای وی لري وای د یو عادي وګړي په توګه په ټولنه کې ژوند کوي او له هیڅ چاډار نه لري. نوموړی چې د یو 5 کلن زوی پلار دی، زیاتوي شپږ کاله وړاندې مې واده کړی او له میرمنې او زوی سره هیڅ ستونزه نه لرم.
د
وی زه په ایران کې د پیچکاري له لارې د مخدره موادو د استعمال له امله د ایچ آی وی مرض باندې اخته شوم. 15 کاله کېږي چې په دغه ناروغۍ مبتلا یم. شپږ کاله وړاندې مې واده وکړ. له واده وړاندې مې ټولې کورنۍ او ښځې ته دغه مسایل ذکر کړل. شکر د معالج ډاکټر په مشورې سره مې ښځه او زوی ښه دي. ایچ آی وی هغه ویروسي ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. کله چې دغه ناروغي پرمختللي پړاو ته داخله شي، د ایډز په ناروغي بدلیږي او د ناروغ ژوند له خطر سره مخ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د 1400 کال څخه د رواني میاشتې د عقرب تر وروستۍ نیټې پورې ورسره 2803 د ایچ آی وی مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت د ارقامو له مخې 15% نارینه او 25% میرمنې د ایډز په ناروغۍ اخته دي، چې په دې فیصدۍ کې 118 کم عمره ماشومان هم شامل دي. د روغتیا وزارت د ایډز د مخنیوي د ملي پروګرام سلاکار محمد رفیع قاضی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایډز د ناروغۍ د انتقال لارې داسې بیانوي:
عمدترین رای انتقال همین مصرف کننده زرقی مواد مخدر است.
د وی زرقی متدین دې مرض د انتقال عمده لاره ده، چې له یو پیشکاري څخه په ګډه استفاده کوي. هغه میرمن او نارینه چې غیر اخلاقي اړیکې لري، هغه مور چې په ایډز مرض اخته وي، خپل ماشوم ته د رحم له لارې او یا هم شدو له لارې دغه مرض انتقالوي، او د جنسي اړیکو له لارې هم دغه مرض انتقالیدای شي. د ښاغلي قاضیزاده په خبره د غیر اخلاقي کړنو څخه فاصله، د خپل بدن د وینې او د طبي وسایلو پاک ساتل او د سلمانۍ له وسایلو په ګډه کار نه اخیستل هغه عمده لاملونه دي چې کولی شي له دې مرض د انتقال څخه بل چاته مخنیوی وشي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غل ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، ورزو تخار ته په تخار ولایت کې یو شمیر هغه ځوانان چې له پونتونونو په فارغ شوی دي د بیکاری له زیاتېدو شکایت کوي. دوی دغه راز خبرداري ورکوي چې چیرې د دې ولایت ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي سکتورونو کې د کار کولو فرصتونه برابر نشي، نو خای ګان شمیر ځوانان د بیکاری له وجې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې راپور رسولې.
تخار ځوانان د بیکاری له زیاتېدو څخه شکایت کوي. په نوموړي ولایت کې یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کاري فرصتونو نشتوالي له کبله یو شمیر ځوانان په مخدره توکو ایتات شوي، او دغه راز د وسلوالو طالبانو لیکو ته مخه کړې او سربیره پر دې د کار موندلو په خاطر په غیر قانوني توګه ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د نوموړي ولایت یو تن ځوان محمد مقیم قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
معمولا بیکاری در سخت و سر افغانستان بیداد میکنه، اما در ولایت تخار
کې د بیکاری کچه زخت زیاته شوې ده، ځکه دلته زیربنای پروژې نشته چې ځوانان پکې کار وکړي، او د بیکاری له وجې یو شمیر ځوانان په مخدره توکو متاد شوي دي او پر غیر قانوني کارونو لاس پوري کوي. د دوی په وینا چې په دغه ولایت کې د جګړې او نامنویو غځېدل بېلابېل لاملونه لري، خو د نامنویو د غځېدو یو لامل د ځوانانو بیکاري ده. د دې ولایت یو تن تحصیل یافته ځوان صفی الله واسق په دې اړه وایي:
تو زمانی که دولت کار زیربنایی که در ولایت انجام نده، تمام متأخر هستیم که بیکاری برای افزایش پیدا میکنه.
تر څو چې دولت زیربنایی پروژه ته توجه نکړي، زه متأخرم چې د بیکاری کچه نور هم لوړیږي، او له بلې خوا له بیکار ځوانانو څخه ترهګر ډلې د خپل په ګټه کار اخلي، ځکه د بیکاری له کبله یو شمیر ځوانان دې ته اړ کیږي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمیر غړي هم بیکاری د ځوانانو پر وړاندې له جدي ستونزو څخه بولي، او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د کاري فرصتونو نشوالی تر څنګ د خلکو ستونزو غوښتنو ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله یو شمیر خلک دې ته اړ شوي تر څو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. همداشان د تخار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو آمریت هم وایي چې په دغه ولایت کې د بیکاری له کبله ګڼ شمیر ځوانان په مخدره توکو روږدې شوي دي. د دغې ادارې د ځوانانو د چارو امیر حکمت الله حمیدي په دې اړه وویل:
جوان کې تحت هر شرایط آماده کار و پیکار هست، چرا از ظرفیت دې کار گرفتن؟
ځوانان کار کولو ته چمتو دي، خو کاري فرصتونه نشته. ولې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه نه برابروي؟ خود ځوانانو ستونزو ته د حکومت د نه توجه له کبله اوس مهال ډېری ځوانان پر مخدره توکو احتیاط شوي دي. په ورته مهال کې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ادارې چارواکي هم د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې مني او زیاتوي چې د مارکېټ د تقاضا پر اساس دوی د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه پیل کړي دي. د دغې ادارې رئیس سید کاظم صادق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
برنامه های آموزشی را در قسمت کاهش بیکاری داشتیم.
موږ د بیکاری د کچې راټیټولو په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام د تخار په مرکز او دغه راز د بهارک، خوجغار، رستاخ، فرخار او رسج ولسوالیو کې پیل کړی او لا هم دوام لري او دغه پروګرام د بیکاری د کچې په راټیټولو کې مثبت رول لوبولی شي. په تخار کې د بیکاری ستونزه کومه تازه پدیده نه ده، ځکه له کلونو راهیسې د دغه ولایت پر فضا یې خپل سیوری غوړولی چې له کبله یې د دې ولایت ځوانان د کار موندلو په خاطر نږدې ولایتونو ته او دغه راز ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه کوي چې ډیری وخت دغه غیر قانوني سفرونه د دوی د سر په قیمت تمامیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. 12:13 شوې. درنو دوستانو، فریبا ظاهر راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کوي. لاغه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام لري. له ازادي راډیو سره پات شوي.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار پر لویه لاره کې د باغمیری پر سیمه د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ کړې ده. د 212 پامیر قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواو ته مرجوب لوښتې خو دقیق شمېر معلوم نه دی. خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی د افغانستان د سولې د هلو ځلو په لړ کې د روان میلادي کال په لومړیو کې کابل ته سفر کوي. دی د جمعې په ورځ په جاکارتا کې د تلپاتې سولې په رامنځته کولو کې د ښځو د رول په نوم د کنفرانس په څنډه کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د ښځو پیاوړتیا ته پوره پاملرنه وسي. دی همدارز وویل چې انډونیزیا غواړي د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی چې ځواکونه به له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د ساش کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل چې دا منور به د دسمبر له 28 د جنوري تر 20 پورې د هند سمندر په شمال کې تر سره شي. او په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی د خبرې د اپوزیسیون په ویب پاڼه کلمه کې پرون شنبه داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهرې وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 1,017 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته را به شما ارائه می کنم. بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 7 ماه گذشته بیشترین قضیه های خشونت علیه زنان در ولایات ثبت شده و وضعیت بد زنان در مناطق دوردست سبب افزایش 8% خشونت ها در برابر زنان شده است. در این میان ولایت بلخ نیز در سال جاری شاهد قضای خشونت علیه زنان بوده و در چندین مورد در کنار لتوکوب زنان در محیط خانواده سایر مشکلات در جامعه سبب شده تا زنان آسیب بیشتری ببینند. در برنامه هفته شکست سکوت با خانم فضیله هورزاد فعال حقوق زن در ولایت بلخ روی عوامل خشونت در برابر زنان و به ویژه مشکلاتی که زنان در خانواده و اجتماع با آن روبرو هستند صحبت میکنیم. بله خانم هورزاد با ما از ولایت بلخ وصل هستند. به برنامه خوش آمدین خانم هورزاد.
سلام خدمت شما و شنوندای خوبتان، امیدوارم خوب باشید.
بسیار تشکر. ابتدا از یک آغاز کنیم، وضعیت زنان در ولایت بلخ را اگر در ابتدا یک ارزیابی داشته باشیم از وضعیت زنان در ولایت بلخ در مجموع.
بسیار زیاد تشکر، ممنون هستیم که وقت گذاشتین. خب متاسفانه وضعیت حقوق بشری یا در کل وضعیت شهروندان در کل افغانستان در این سال روان متاسفانه به دلیل ناامنی و فقر وضعیت خوبی نداشتن، یعنی وضعیتشان قابل نگرانی بوده، اما شرایط زنان در کل در تمام شرایط فرق میکرده و زمانی که کل شهروندان وضعیتش نگران کننده باشه معلوم دار است که وضعیت زنان بدتر میشه. خب متاسفانه هرچند که به ولایت بلخ نظر به سایر ولایات در چند سال اخیر حداقل گاه بستر خوبی برای بانوان و بستر مناسبی برای رشد بانوان بوده، اما متاسفانه به دلایل افزایش روزافزون ناامنی، حضور طالبان در بلخ از ولسوالی های بلخ، مهاجرت های درون کشوری، فقر و همه اینا متاسفانه باعث شده که وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنان در بلخ نگران کننده باشه.
خب در مورد پیشرفت هایی که شما از صحبت کردین که از سالهای گذشته وضعیت بهتر بوده، این وضعیت چرا دوام پیدا نکرد که یک بارگی با شکست روبرو شد و ما دوباره به سوی بدتر شدن وضعیت رفتیم؟
خب فکر کنم شما و شنونده هم در جریان هستن که حداقل در 16 یا 17 سال اخیر بلخ یکی از ولایات کاملا امن در افغانستان بود، اما متاسفانه به شرایط تغییر کرد و در یک دو سال گذشته بلخ هم و در کل ولایات شمال متاسفانه خیلی ناامن شد و این ناامنی بزرگترین چالش و بزرگترین مانع پیشرفت خانم‌ها و در کل پیشرفت تمام شهروندان است. وقتی که ناامنی باشه معلوم دار است که کار در یک ولایت جریان نمی‌داشته باشه و در کل مردم ها باعث از این میشن که شهروندان از یک جا به یک جای دیگر جا به جا شوند. این موارد در کل باعث شده که وضعیت نسبت به چند سال گذشته نگران کننده باشه و بباشه وضعیت زنان.
خب شما در مورد ناامنی گفتین خشونت ها، ما گزارش را که از کمیسیون حقوق بشر داشتیم بیشتر خشونت ها در محیط خانواده بوده. در ولایت بلخ ما شما وضعیت چگونه است؟ خشونت ها بیشتر از کدام طرف، بیشتر از در محیط خانواده و یا در مجموع در جامعه؟ چون شما بیشتر به ناامنی اشاره داشتین در بلخ.
متاسفانه به نظر به آماری که کمیسیون حقوق بشر در زون شمال یعنی گزارش های یک سال اخیرشان که به نشر رساندن، اینا در کمیسیون 364 مورد خشونت را ثبت کردن که از این 364 مورد تنها 164 مورد خشونت فیزیکی بوده که نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرده و اینا بیشتر خشونت های خانوادگی است. وقتی ما از ناامنی حرف میزنم، ناامنی باعث میشه که در یک جامعه میزان بیکاری افزایش پیدا بکنه. وقتی که میزان بیکاری افزایش پیدا بکنه قطعا خیلی واضح است که وقتی که یک نانآور خانواده نتانه مو امکانات و تسهیلات را که برای یک خانم یا برای یک خانواده نیاز است اینا را برآورده بکنه، قطعا که جنجال های بار میایه و خشونت های هم صورت میگیره.
بلی در مورد خشونت های فیزیکی شما گفتیم که در محیط خانواده بیشتر بوده، این دلیل فقر اقتصادی است بیشتر که خانواده ها با آن روبرو هستند؟
تا جایی که من در جریان هستم و ارزیابی که من حداقل از زندگی بانوان داشتیم، متاسفانه فقر و بیکاری و همچنان جنگ و ناامنی اینا یکی از دلایل مهمی بوده که در خانواده خشونت صورت میگیره. مثلا وقتی که با ناامنی باشه و جنگ باشه متاسفانه ما هر روز شاهدی هستیم که ما نیروهای امنیتی یا سربازهای ما را دست میتیم و این سربازها قطعا که شوهر یک خانم است یا که پسر یک مادر است، وقتی که یک خانم شوهرش را دست میده یا نانوور خانوادهش را دست میده قطعا این که این با مشکلات جدی اقتصادی مواجه میشه و این باعث میشه که این برای با خانواده دیگر زندگی بکنه و این قطعا باعث میشه که خشونت ها بیشتر صورت بگیره. و همچنان بیکاری خود خانم ها است که خانم ها خودشان زمینه کار برشان مساعد نیست و خودشان خودکفا نیست، به این دلیل است که این خشونت ها بیشتر صورت میگیره.
بله شما در ابتدا در مقدمه گفتین که ناامنی سبب ازی شده که البته خشونت ها بیشتر شود. شما در ابتدا به این اشاره داشتین داشتین که ظرفیت های خوب در سالهای گذشته در ولایت بلخ ما داشتیم، فرصت های خوب بخاطر رشد خانم ها داشتیم. دلیل از این که این فعالیت ها و این کدره ها یا ظرفیت ها را ما با کار انداختن نتانیم تا تداوم پیدا کنه و یک تحول در بخش زندگی زنان با وجود بیاید، بیشتر در اجتماع بلخ ناشی از چی است؟
ما پیشترم یاد کردم وقتی که در یک شهر یا در یک ولایت امنیت وجود نداشته باشه و مردم یا حداقل شهروندان مسئولیت جانی نداشته باشه، فکر نکنم که بیشتر لازم ببینن.
بله با معذرت، امی وضعیت تنها در شهر مزار شریف، تنها در ولسوالی هاست یا در شهر مزار شریف هم شاید چون وضعیت هست؟ متاسفانه
فعلا در خود شهر مزار شریف هم امنیت که واقعا با اون حساب شو امنیت نیست. یعنی ما گفتم میتونم که یک فرد آزادانه در یک جاده گشته نمیتونه، از طرف روز چه برسه که از طرف شب دزده های مسلحانه. قتل و کشتار متاسفانه خیلی زیاد شده و همین امر باعث شده که بیشتر از نهادهای خصوصی که اونجا فعالیت داشت فعلا فعالیت نکنه، بیشترین رسانه‌ای که اونجا فعالیت داشت فعلا از فعالیت باز مانده یا فعالیتشان را مختل ساختن به دلیل از اینکه امنیت وجود نداره. وقتی که اینمی نهادها بسته میشه که معمولا که می اشخاصی که اینجا کار میکردن اونا بیکار میشه.
بله، امروی خانم هایی که شما صحبت کردین اونا با چی مشکلات رفتن و در بخش کارآموزی در بخش ایجاد ظرفیت ها کار کردن، اونا چی وضعیت دارن، اونا در دل از اونا از چی است؟
خب متاسفانه در کشور ما معمول به می بوده که بیشتر برنامه ها و بیشتر پروگرام هایی که برای ارتقای ظرفیت بانوا، حداقل به نام ارتقای ظرفیت بانوا، اینا این برنامه رو اندازی میکنن در حد امی است که یک دو ماه یا حداقل کوتاه مدتی دوام پیدا میکنه و اینا برای دراز مدت یک برنامه منسجم برای بانوا ندارن که اینا بتونن با بانوان را بعد از اینکه اینا دوره کارآموزیشان به پایان میرسه به یک جای معرفی بکنن و اینا صاحب کار شوند. در کل برنامه هایی که برای ظرفیت سازی بانوا بوده یا حداقل نهادهایی که برای حمایت از بانوا کار میکنن، اینا کارهایشان بیشتر پروژه ای بوده و به می دلیل است که متاسفانه نتونستن که در وضعیت زندگی زنان یک تغییر چشمگیری رواج.
بله، شما گفتین که این کارا بیشتر پروژه ای بوده در بخش ظرفیت سازی، دقیقاً، اما آیا این خانم ها به آیندهشون کار کردن تا بتونن که کارشون رو تداوم بتن در آینده ها بتونن به خودکفایی برسن؟ چون باید یک برنامه وجود داشته باشه تا به خاطر از اینکه کار ظرفیت هایی که در بخش بانوان ایجاد شده و کارهایی که بنا شده او از طرف خود از اونها تداوم پیدا کنه و باعث خودکفایی شه در بخش خودکفایی، چون حالا بیشتر مشکلات و یا مشکلاتی که از سوی خانه ها ما شریک میشه ای است که کارهای را کنها در ابتدا با حمایت یک مؤسسه آغاز کرده بودن در نیمه را توقف پیدا کرده و ای باعث از این شده که اینا دوباره به اون جایگاه ابتدایی که خانواده از برگردن.
خب دقیقاً، وقتی که دولت از این خانمایی که حداقل میخواین که تجارت های کوچک شروع بکنه یا کارهای خرد و کوچک را شروع بکنه، وقتی دولت حمایت نکنه، نهادی که برای یک چند ماه بر از اینا زمینه را مساعد میکنه و بعد از او دیگه اینا را متو واگذارشان میکنه، دقیقاً که اینا دوباره به مراحل اولشان برمیگرده. ما امیدوار هستم حداقل این نهادهایی که یا سازمان هایی که میان و برنامه هایی را روی دست میگیره به خاطر ارتقای ظرفیت بانوها، اینا بنیادی کار بکنن و یک برنامه طویل مدت و دراز مدت داشته باشن. و اگر دولت هم حمایت نکنه، چون وضعیت هم خوب نیست، ناامنی هست، شرایط اقتصادی مردم خیلی ناگوار است، به می لحاظ است که وضعیت زنها در کل روز به روز بدتر شده میره.
بسیار زیاد تشکر خانم هرزاد. خب ما شماره تماس با برنامه را به شنونده عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از شماره ها با ما به تماس شوند و سوالاتشان از مهمان برنامه مطرح کنند. شماره تماس با برنامه 0799-20-35-40. شماره بعدی از 0700-822-755. میری پا پختو هم در توائیم تسکالش لیدوش میروز خب استفادی لخبرون سر عریق و نیسی یا لخبرون لیلمانی خب پلی پختنی مطرح کهی لخبرون سر عریق شمیری دی 0799-40-15-40 بلش میره ده 0902-15-50. بلی یک شنونده داریم، میشنویم که یسن و از کجا به تماش شدن. بلی سلام علیکم.
سلام مرسلین، سلام سلامون، سلام علیکم. در زدی رادیو تولو کار کنم.
علیکم السلام، قریب سپیده بانی.
تشکر ستاسو ملمنیت او سلامونه. دا خو وطن ته شهرم یکشنبه شوګانی ټاکي خو بدیو کې چې د افغانستان خلک چې خرافات رواجات هم پوښتنه دستور دا ستاسو په موضوعګانو باندې عمل وکړي او خشونت پر اله ایزن چې کېږي او دې ته رسیدګي وکړي. واقعا زموږ هغه کم خشونت چې کېږي هغه به په خپل پوت کې بد وضعیت ورسره کېږي. بله دا ده چې دولت سعود کړی دی او څومره قضیو ته رسیدګي کړی ده او په بل عبارت دا خشونت براله ایزن یعنی بعضی شوکې هم د سودو پر اله مقابل کې خشونت کوي دغه خشونت ورته څومره رسیدګي شوی ده د خشونت څخه
ډېره مننه کړې سیب ژوندي اوسئ. بله شنوندې دیګم داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم. میشنوین آقای سلام؟
بله خانزاده صاحب بفرمایید صدای شما رو میشنوم. بله بله خانزاده صاحب صدای ما رو میشنوین؟ بله متاسفانه از صدای آقای خانزاده قطع شد. خب بله شنونده دیگه داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس شدن؟ بله سلام علیکم. بله الو سلام.
سلام علیکم تاسو ته د افغانستان د خپل وروستا علومه کوم درنه ملمنه صاحب الهادي ورداګل له
شپې ورداګ صاحب کله کوم موقعیت تم تغیر ورکې د سر صدا ډیره د چی غږم ففرش
مانه نه انشاء الله تاسو ته سمته
بله میره باندې
له وخت درنه ملمنه مهم پرواک کنه دا بلخ نه به چې دا مشکل به کړل تر څو چې مو کې دا غوښمن د ورداګ د ستاتې سمې ته د مشکلات او زه پر تاسو څنګه وینم خلک باور وکړي د ګور څنګه ته حیوان په سر ګام لکه تلکی په ګنې سیمه کې د ګنې زو او د ګنې شهرو کې د درنې من مانه نه دا چې دا د وښي چې د ځاتې او د ایبا دوار کو چې په ولر او په دې مو کې چې زه پر کله ژوند کو د ژوند کې د دوه خلکو د پر داسې او کوئی ور کو چې دا خلک د حیواني راوی نه انساني یا د کاربون دا نه وخت نه او څه بعد وشي
ډیر زیات نه تستمانه نه ژوند یوسي. خب خانم مرداد با شما برگردیم. قریص پشتون سوال داشتن نو از قضایایی که ثبت شده کمیسیون حقوق بشر هم در شما قسم گفتین در بلخ 364 قضیه ثبت شده و در کل افغانستان هم چندین صد قضیه که ثبت شده نزد کمیسیون حقوق بشر از ناشی از خشونت ها که بیشترش البته تعداد از خشونت های فیزیکی است. خب در مورد قضایا در نزد نهادهای عدلی و قضایی چه قوی رسیدگی صورت گرفته و این قضایای خشونت وقت خانم ها مراجعه میکنن با این مشکلات با دشواری ها و محدودیت هایی که از سوی خانواده ها و از سوی زن و مردان در خانواده با در برابر زنها وجود داره بعدن وقت به قضایا از اینا رسیدگی نمیشه که نمیکنه خیلی دشوار است.
خب دقیقا خشونت های خانوادگی یکی از اون خشونت هایی است که متاسفانه بیشتر به اون رسیدگی صورت نمیگیره. حتی وقتی که اینمی نهادهای مثل ریاست امور زنان یا کمیسیون حقوق بشر اینا در حد امی هستن که سالانه میان و یک آمار را ارائه میکنن، ما تا حال در جریان چند سال ما حداقل از ریاست امور زنان یک کاری را ندیدیم که اینا یک پلان را روی دست گرفته باشن که حداقل خشونت هایی که اینا ثبت میکنن و درست رسیدگی بکنن یا حداقل یک تغییر رو در وضعیت زنان به بار بیارن. متاسفانه بشه این قضایی که در کمیسیون حقوق بشر یا نهاد به نام ریاست امور زنان ثبت میشه اینا بیشتر دوباره به خانواده هایشان رجعت داده میشه و بر اساس میانجیگری میان فامیل ها و بزرگان قوم اینا دوباره حل و فصل صورت میگیره. به دلیل از اینکه چون خانم ها هنوزم تحت اثر مردها و بزرگای قوم هستند و اونا هستند که باید تصمیم بگیرن که خانومی که بر از او خشونت صورت گرفته بعد از اون میتونن اونا تصمیم بگیرن که اینا میتونن مراجعه بکنن به جای یا خیر.
بله، اگر با توجه به می گفتای شما که خانم وقتی مراجعه میکنه به این نهادها به خاطر علاقه ازیشان، دوباره این نهادها باز اون را راجع میسازه به خود خانواده ها تا در نخواده ها از طریق جرگه ها جلسه های قومی این حل شوه. خب شما به این همه میفهمن که وقتی خانم خیلی مجبور شوه به نهادهای دولتی مراجعه میکنه به خاطر از این مشکلشان، چون در بالای از اونها فشارهای سوی خانواده وجود داره، اگر این قضیه دوباره به خانواده رجعت دادن میشه، فکر نمیکنین که خشونت دو برابر میشه بالای خانم به خاطر همو تقصیری که نامقصر دانسته میشن، چون چرا اینا مراجعه کردن به یک نهاد؟
دقیقاً این مثلا بارها صورت گرفته که وقتی که یک خانم رفته به یک نهاد علیه خانوادهش یا شوهرش یا هر کسی که بالای از او خشونت کرده اینا شکایت کردن و بعد که خانواده خبر شده این خانم بیشتر مورد خشونت قرار گرفته یا با تهدید مواجه شده. اما در بعضی موارد دیگر حداقل اینا خانواده را خواستن که خودشان در بین خودشان میانجیگری بکنن و یک قضیه را حل و فصل بکنن تا اینکه شوهر از خانم یا هر کسی که بالای خانم از نزدیکاش خشونت کرده باشد تا بره زندانی شه و بیشتر خشونت ها در بین خانواده صورت بگیره. اینا حل و فصل میکنند تا جایی که من میدانم یام شاید بهتر باشه که تایی که برای شوهر زم و خانم یا کسی که بالای زو خشونت کرده او زندانی شوه و اینا بیشتر خصومت ها با اینشان بیشتر شوه، ای که حل و فصل شوه خیلی خوبتر میشه.
بلی نهادهای عدلی بله.
به هنوز هم بالای خانم ها خشونت صورت میگیره. متاسفانه نهادهایی که در 17 یا 18 سال اخیر آمدن و برای خانم ها برنامه گرفتن که شما هم حق دارین، حق شما هم با مردان مساوی هست، بیشتر پروژه هایشان در ای بوده که برای زنها آگاهی دهی بیتن. متاسفانه اینا تنها آگاهی دهیشان برای خانما بوده و خانما حالا فهمیدن که حق و حقوقشان چگونه است. ما تقاضای ما از این نهادها ای است که وقتی میرین در پریجات یا در سطح ولسوالی ها وقتی میرین که به خانمای برنامه‌تون میگین حداقل این برنامه‌تون به آقایان هم بگیرین تا اونا هم بفهمن که یک زن چه حق و حقوق حداقل در اسلام داره یا در قانون یا در خانواده چه حق و حقوق داره تا باشد که اینمی خشونت ها کاهش پیدا بکنه.
بله دقیقاً. سوال که آقای وردک از ولایت میدان وردک هم داشتن، اینو گفتن که دید مردها و در مجموع دید در جامعه اکثرا در برابر زنان تغییر نکرده، چی باید شوه که این دید تغییر کنه؟ شما بعدن باز گفتین که بعض مسعود کار کردن اما تنها آگاهی به خانم ها دادن که حق شما ای است، اما بعدن نامدن به جامعه که در مجموع جامعه را آماده بسازه دید جامعه را تغییر بده در برابر زنان. خب به این سوال برمیگردیم. ابتدا یک شنونده داریم، میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای مرتضی ناصران. سلام علیکم خود
بله بله باز خوش آمدین آقای خونزاده، دوباره به برنامه خوش آمدین. پیشتر صدا شما قطع شد، لطف بفرمایید.
من یک نظر دارم، یک سوالم دارم. نظر می هستی مثل که میمان و مترامی شما گفتن جنگ و نامنی و فقر رو در این امینا همگی خشونت رو تولید میکنه. اگر فقر نباشه شاید بیعت خشونت هم نباشه، اگر جنگ هم نباشه اگر سردگی بده ماجر نشه شاید یک قدر خشونت هم نباشه. اگر یک کسی کار دیشته باشه، یک لقمانان دیشته باشه، هیچ کس به بعد اولاد و زن و خواهر و مادر خود روادار نیست. همیگه عاملی که اینمی فقر و بیسوادی و اینمی دربدری است، اینمی جنگ است. از میمان و مترامی شما سوالی منیمی است که نهادهای که میگه ما به حقوق زن کار میکنیم یا کاریابی یا هر حساب کسی گنا میگن که ما کمک میکنیم، اینا یک سال یا یک نیم سال باز اینا با هم میخوره دیگه، پس همون زنان سرگردان میگذه بخاطر کار دیگه. این چی بخاطر که اینا بخاطر شهرت خودی کار میکنن دیگه مشکلی وجود داره؟ چی حسابه که اینا هم یک کار دائمی به زنا پیدا نمیکنن که باشه که اینا به سر کار باشه؟
نمیره یا به تخلیم میره بانه میدن. بسیار تشکر، سوال شما رو گرفتیم، حتما مهمان برامی ما با شما جواب میدن. تشکر از تماستان. بله خانم خورزود، در مورد اگر ابتدا به سوال آقای وردک بیم که شما مشاهده داشتین در اخیر به آگاهی آمد در مورد حقوق زن و همچنان وضعیت زنان، در این بخش کارها چطور صورت گرفته؟ چرا دید جامعه تغییر نکرد در برابر خانم ها با توجه به کار که در 18 سال گذشته بیشتر در بخش خانم ها صورت گرفت؟
خب متاسفانه کشور ما هنوزم یک جامعه مرد سالار است و هنوزم طور برخورد شده که آقایان همیشه یک دید نسبتا ضعیف به خانما داشته و همیشه خانما را جنس دوم فکر کردن، خانما را کسایی فکر کردن که حداقل در چهار دیواری خانه بمانند به حق تحصیل و بیرون رفتن و یا نداشته باشند. ما حداقل اینمی 18 سال یا 17 سال دستاوردی که در برابر خانما داشتیم را قطعا نمیشن ندیده بگیریم. دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم، تغییرات چشمگیری وارد شده، اما باز هم نیاز است که در کنار از این که نهادهای حامی زنان، در کنار از این که نهادهایی که میان برای زنان کار میکنه پروژه‌ای دارند برای ارتقای ظرفیت زنان یا حداقل برای آگاهی خانما، بین دولت و کشور ما کسایی که در رأس قرار دارن خصوصا وزارت امور زنان اینا بیان یک کار بنیادی را روی دست بگیرن که اطفال ما از سنین طفولیت، از سنینی که تازه میرن به مکتب آغاز میکنن یا مکتب را شروع میکنن، در نصاب تعلیمی ما احترام به زن و جایگاه زن، ای که زن هم حق داره تحصیل بکنه، کار بکنه، ای که زن هم یک انسان است و حقوق مساوی باید مرد داره، اینا اگر از دوران مکتب برای اطفال و فرزندای ما تدریس شود، او زمان است که ما میتونیم که یک تغییر تکبیری را در جامعه ببینیم. بایی که برنامه کوتاه مدت، برنامه پروژه‌ای بیان و فقط بگن که دفتن بخواین که برای زنها یک تغییر ایجاد بکنه، فکر کنم خشونت‌ها را افزایش میده تا اینکه خشونت‌ها را کاهش بده. یک خانمی که میره در یک برنامه سواد‌آموزی، یک برنامه آگاهی دهی میره میشینه و اونا برش گفته میشه که حقوق تو و شوهرت مساوی است و شوهرت هم باید در خانه کار بکنه، در حالی که شوهرش از این مسائل هیچی نمیفهمه. وقتی خانم میره دفتن باید یک شرایطی باید یک وضعیت در خانه برخورد میکنه، قطعا که این وضعیت خشونت ها را افزایش میده تا اینکه کاهش بده. بهتر است که یک کار بنیادی صورت بگیره.
درست. شما در مورد نهادهای دولتی گفتین، بعض از دارات ریاد کردین که اینا کارایی چندانی هم نداشتن، از سوی دیگه ده ها نهاد به نام مدافع نهادهای حقوق زن، نهادهای مدافع از حقوق زن در افغانستان ایجاد شد در 18 سال گذشته که بیشترین بودجه را حکومت ها را اینا دریافت میکردن به خاطر دفاع از حقوق زنان. کارکرد اینا را شما چگونه میبینین تاثیرگذاریش با توجه به اینکه شما گفتین که تنها ذهنیت خانم ها روشن ساخته شده بلکه در بخش خانواده ها کار بیشتر صورت نگرفته؟
کار این نهادها را در 18 سال اخیر و حداقل وضعیت زنان را که پیش از 18 سال و بعدش 18 سال ارزیابی بکنیم حداقل قابل مقایسه نیست. بله، مصارفی که صورت گرفته و هزینه هایی که شده حداقل باید خیلی به این دستاوردها چشمگیر می بود و ما امروز در یک وضعیت می بودیم که دیگر از نگاه از خشونت و از نگرانی و از این حرفا دیگر یاد نمی کردیم. درست است که ناامنی و بیکاری اینا یکی از دلایل عمده خشونت در برابر بانوان است. یکی باید دولت واقعا یک پلان مشخص را بگیره و یک پلان دراز مدت را. درست است که نهادهایی که آمدن کار کردن برای خانم‌ها، کارهای از اونا پروژه ایستن، میره از یک کشور از یک جای یک پروژه را میگیرن به مدت 6 ماه، 1 سال، 2 سال کار میکنن و بعد از اینکه پولشان و پروژهشان ختم میشه دیگه اینمی راهشان را ادامه نمیتن. به این خاطر است که اینمی راهی را که برای 1 سال یا 6 ماه دوام دادن، این دوباره که پروژه ختم میشه این به مو وضعیت دوباره باقی میمونه. ولی اگر کار دوامدار و اساسی باشه این میتونه که به شرایط زندگی زنا تغییر خیلی مثبت را ایجاد کنه.
بله، بسیار تشکر. در مورد نهادهای عدلی و قضایی، حضور زنان در ولایت بلخ در نهادهای عدلی و قضایی چگونه است؟ آیا حضور پررنگتر دارند؟ چون وقتی خانم ها مراجعه می کنند به نهادهای عدلی و قضایی بتانند اینا به راحتی به قضایشان رستگی صورت بگیره و اینا دعوی از اینا بتانند حداقل عدالت در بخش اینا تامین شود. در بسیاری از ولایت ما شکایت که وجود داره است که در نهادهای عدلی و قضایی زنان حضور پررنگ ندارند، با وجود از اینکه دولت افغانستان در آغاز در اوایل سال ایرا گفتن که اینا 30% حاضر هستند، 30% بیشتر معاش تشویقی و پرداختن به خانم ها تا در نهادهای عدلی و قضایی کار کنند. کوتاه اگر بفرمایید چون وقت برنامه کم است.
خب خوشبختانه به ولایت بلخ در بخش عدلی و قضایی ما خانم های زیادی را داریم که فعالیت میکنن، ولی بدبختی اینجاست که متاسفانه حتی در نهادهای عدلی و قضایی ما فساد وجود داره و به دلیل فساد است که
خیلی از اشخاص افرادی که اینا متهم به خشونت در برابر زنان است اینا معافیت حاصل میکنن و مورد پیگرد قضایی قرار نمیگیرن و یکی از دلایلی هست که هنوزم بانوایی که حداقل در مراکز عدلی و قضایی کار میکنن اینا نمیتونن که درست به این قضایا رسیدگی بکنن.
بله، در مورد از اینکه خب چرا آیا خانم ها خودشان مراجعه نمیکنن به نهادهای عدلی و قضایی و میخواین از طریق چی پیش برن و یا این که علاقمندی وجود نداره در این بخش؟
قطعا علاقمندی وجود داره، ولی پشت سر یک زنی که میره به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنه و قرار است خشونتش ثبت کنه، حداقل یک کس احساس باشه که بگوید که این خانم واقعا متضرر است و مورد خشونت قرار گرفته. بگفتم به دلیل از اینکه جامعه ما مردسالار است، به دلیل از اینکه هنوز هم در نهادهای عدلی و قضایی ما فساد وجود داره، کسایی که خشونت را عامل خشونت هستن اینا شاید برند و با واسطه به رشوت و به چیزی نهادهای عدلی و قضایی را وادار بکنن که حداقل امی قضیه را ثبت نکنن یا حداقل از امی ادعاها بگذرن.
بله، خانم فضیله حورزاد، فعال حقوق زن در ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
ممنون.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه